द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
خدر من اوریدون که یو زل بیا خبری خبرونی که تاستا هر کلی وایو نن دا سی شنبه ورځ 2015 لسم کال دا دسمبر دا میاشت 22 نیټه ده او دا وخت په پاکستان که دا شپی نه افغانستان که اتنی میاو دلتا پا واشنگتن که دا ورزی یو لس بجی شوی دی زیم استاسو کوربانه منزه شهید
او زیم ارباب محمود
یو زل بیا تاستا بلاندی که دا مهم خبرونو تا سرچی که
د ملګرو ملتونو افغانستان لپاره استازي خبرداري کړی چې افغانستان کې د امنیت عمومي وضع په خرابېدو ده. نیکولس هیسم د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د نړیوالو عسکرو د وتلو سره به دغه هیواد لا د نورو چیلنجونو سره مخ شي.
The National Unity Government, itself a product of political crisis, inherited a weakening economy, an empty treasury, and a war that it needed to fight with decreasing levels of international military assistance.
نن د پښتون سیاستمدار او د ترهګرۍ پر ضد زړور مبارزه کوونکي خدای بخلی بشیر بلار درېیمه کلیزه لمانځلې کیږي. پېښور کې د یوې غونډې پر مهال بشیر بلار ته پښتنو د تندرو پر ضد په کلکه ودرېدو باندې پیرزوینې وړاندې کړي.
او د عراق رمادي ښار د داعش وسلوالو نه د رازادولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات تیز کړي او بلخوا ملګري ملتونه وایي یورپ ته د پناهګزینو د ورتګ شمار د لس لکو نه سوا شوی چې د نیمې نه زیات پکې د شام سره تعلق لري.
سرټکی تاسو واورېدل او اوس هم غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازین امنیتي شورا ته ویلي دي چې د ملک د امنیت وضع په مجموعي توګه خراب شوې ده. دا خبره په داسې وخت دوی کړه چې څو ګنټې وړاندې طالبانو په ناټو ځواکونو ځانمرګي حمله کې د امریکې شپږ پوځیان وژلي دي. نیکولس هیسم ویلي چې افغان ځواکونه تر خپل طاقت پورې د ملک لر او بر کې خواره دي او د دوی مورال ښه کولو لپاره دوی ته د ښه انتظام او مرستو ضرورت دی. دوی شورا ته وویل چې افغانستان ته د امن لپاره د سیاسي لارې لټولو ضرورت دی.
د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر بشیر بلار د وژنې دریم کال هم د دسمبر په 22 نیټې یعنی نن پوره کیږي. ښاغلی بلار هغه تن و چې تل یې د ترهګرۍ پر ضد د خیبر پختونخوا او فاټحه لپاره خپل غږ اوچت کړی و او د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ټینګ ودرېدلی و او له همدې کبله په کال 2012 کې د پېښور خیسخانی بازار کې په ځانمرګ برید کې ووژل شو.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په وخت 21 مشکوک وسلوال نیولی دي. بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونه وایي درې وسلوال یې د کیچ سیمې نه نیولی دي او 13 نور یې د افغان پولیس سره نږدې په دالبندین کې نیولی دي. اخوا د بلوچستان د لورلای په دوکي سیمه کې د سورلو په یو ګاډي حمله کې یو کس مړ او شپږ نور ژوبل شوي دي.
عراقی پوځیانو د عراق مرکزی ښار رمادي بیرته ترلاسه کولو لپاره خپلې اخرنۍ هڅې هم کړې دي. د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ویان سبا النعماني ویلي جګړه د ګاونډ په شاوخوا کې د حکومتي ودانۍ نه د هوایي ځواکونو په مرسته ترسره شوې ده.
د پناهګزینو نړیوال تنظیم وایي کال 2015 کې یورپ ته د کډوالو او پناهګزینو د ورتګ شمار لس لکو ته رسېدلی دی. دا د دویم عالمي جنګ وروسته د پناهګزینو د کډو کولو د ټولو لوړه شمېره ده.
اخوا د ملګرو ملتونو ادارې مشر د سه شنبې په ورځ جنیوا کې د غونډې په مهال ویلي چې د نړۍ ټول هیوادونه د سوریې سولې خبرو اترو پیلېدو هرکلی ته چمتو دي.
د منځنی افریقي جمهوریت کې ووټرانو په ملک کې تر دریو کالو راهیسې د سیاسي اړیګړې ختمولو لپاره په اکثریت سره د ریفرنډم په حق کې رای ورکړې ده. انتخابي چارواکو ویلي دي چې د ابتدایي نتیجو تر مخه 93% ووټرانو د نوي اساسي قانون په حق کې رای ورکړې ده.
د بشري حقوقو د څارنې ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي ترکیې ته پکار دی چې خپل پوځي ځواکونه تر کنټرول لاندې کړي او د هغوی د هغه ولسي وګړو مړینې پلټنې هم پیل کړي کوم چې په وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د عملیاتو پر مهال کړي وه.
د پاناما سپریم کورټ د مخالفینو د سر یا جاسوسۍ کولو په تور کې د پخواني صدر ریکارډو مارټینیلی د نیولو او قید کولو امر جاری کړی دی. د کروڑپتی کاروباري غړي باندې تور دی چې د خپل د صدارت په موده کې یې د کال 2009-14 پورې لږ تر لږه د یو نیم سل کسانو په ټلیفون خبرې او پیغامونه معلوم کړي دي. د چین په جنوبي سیمه کې په صنعتي علاقه کې د کمرو د رانړېدو په پیښه کې ځپل شوي خلکو د راویستلو او د دوی سره د مرستو کار روان دی. د ګوانګ ډونګ صوبې شنزن سیمه کې د ډرون او غټې مشینرۍ سره د دوی کار روان دی. تر اوسه ویل کېږي چې نږدې 70 کسان لا بېدرکه دي.
د وایس آف امریکا ډیوه رېډیو خبرونه مو اورېدل.
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی او چیرته زی مزمونږ سره اوسې زمونږ همکار بهروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی دی او تاسو ته به د پښتنو اصل نسل دغه خبرونه وړاندې کوي. په خیر راغلی بهروز خان صاحب.
ډیره مننه. خوشحاله اوسې منزه شهید او ارباب محمود صاحب. ګران اوریدونکو تاسو د منزه شهید نه واورېدل چې مونږ نن بیا هماغه چې کوم لړۍ روانه کړې ده د پښتنو د اصل نسل د پښتنو په تاریخ د پښتنو په دغه خاره د ژوند څومره زاړه آثار موږ ته په لاس راځي. پښتانه څومره زاړه دي، څومره زوړ قوم دی، څومره زوړ نسل دی. او بیا په انساني نسل کې د پښتنو چې څومره د پښتانه تحقیق کوونکي، تاریخ لیکونکي، تاریخ ویونکي اغي کومي معلومات لري، کومي داوی لري، نو د پښتنو زوړواله هم د زمونږ مقصد دی، زمونږ کوشش دی چې پښتنو ته د خپل تاریخ په اړه باندې، د خپل اصل نسل په اصلیت باندې ورته معلومات ورکو. او دا معلومات ورته مونږ د هغه پښتنو دانشورانو، هغه محققینو، هغه تاریخ لیکونکو، تاریخ دانانو، او د دې سره سره چې کوم بیا د لرغونو آثار، کوم انساني تهذیب چې موږ ته د تیرو نسلونو نه د بوت په شکل کې، د یو لوخي په شکل کې، د یو بل مجسمې په شکل کې راپاتې دی، په دغه کې کومې ژبې، په کومو ژبو کې لیکل شوي دي، په کومو ژبو کې چې بیا کتابونه لیکل شوي دي، زړې ژبې دي، د هغې ټولو نه چې څومره موږ کوشش کولی شو تاسو ته معلومات را جمع کوو. او دغه معلومات زمونږ دغه علمی خلکو اخستی دي، دغه معلومات کړی دي، ځان کړول دي، خو اوس ویډیا دغه معلومات د خپل اوریدونکو سره، د خپل پښتنو سره ډیر په مینه شریکول غواړي. زمونږ بننوم درې میلمانوي زمونږ سره وړمبنې میلمه د کابل نه حبیب الله رفیع صاحب، چې څنګه درته وویل چې اداره پښتنو دانشوران دي او دا د پښتنو اساسه ده. دوی ځان کړولی دی، علم کړی دی، په علم پسې ګرځېدلی دي، په علم پسې کړېدلی دي، اوس یې غواړي چې خپلو نسلونو ته یې نقل کړي. حبیب الله رفیع صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم. زما غږ درځي؟ حبیب الله رفیع صاحب په خیر راغلی. خیر به خیر راغلی، خدای مو راته روغ لره. زمونږ سره برق صاحب هم ملګری شوی دی. زه به برق صاحب لږ شبو کې د هغې خپل ټلیفون نه لګي، نو د هغې د بچی د امین جان د په ټلیفون باندې مو ورته ټلیفون کړی دی، نو هغه هم لږ شبو کې راسره راشي. خو زمونږ سره د لرغونو آثارو څنګه چې موږ تاسو ته مخکې نه د هغې غږ سره اوس واقف یې، پی ایچ ډی لري په آرکیالوجي کې، او بیا په خصوصا دا چې کوم د ټکسلا یا بیا دا سوات او دا برخه ده پښتنو چې کومه برخه ده، په دې باندې یو اتارټي ده. نو ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی.
السلام علیکم.
دی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. برق صاحب ته لږ غوندې انتظار کوو، ځکه چې هغه تېره خپرونه کې که تاسو ته یاد وي نو مونږ تاسو ته هغه دور پورې راغلی چې دا حملایا یا حملیه چې ورته وایي، او دا هندوکش، یعنی تاسو وی چې دا د انوایرمنٹ یا د موسم په لحاظ سره، د غشانتی د دې چې بیا آب و هوا د داغې په لحاظ سره، تاسو وی چې ولنریبل دی، غندې دا مستقیمه توګه پکې اوسېدل چې کوم دی، یلته طوفانونه او آفتونه دغه پکې راځي، نو تاسو په دغه باندې هم هغه خبرې ته راځو. او بیا به تاسو پکې وی چې د ایرانیانو ذکر مو کړی، او بیا د دې سیمې د تجارت ذکر مو کړی، او د اهمیت او د چندرګپتا د موریا چې کوم خاندان دی، تاسو چې دا زموږ سره د ټولو نه طاقتور ډاینسټي یا بادشاهت، دغه په دغه ته راځو. خو د بیت نیکه په هغه باندې خبرې پاتې شوي. سعد الله جان برق صاحب د پښتنو یو د پاره یو اساسه، یو دانشور، یو لیکونکی، یو تحقیق کوونکی، تاریخ لیکونکی زموږ سره بیا ملګری شوی دی. برق صاحب په خیر راغلی. وعلیکم السلام. ډیرو به ستاسو خپل ټلیفون نه لګېدو، نو بیا مو امین جان ته هغه وخت تکلیف خو خدای چې تاسو
بدن زیچو
خجی خا خا نو برسه مو ماغید خبرې ترازو چې تاسو په تیر خبرونه کې دا ویلو چې را د دې بیت نک په دې نوم باندې لکه خبرې کو د دې سره تړلې نور معلومات هم ورکول غواړی تاسو بیا به تاسو ذکر وکړو چې لکه بټ ته او بټو دی او بټی دی او د غشنتی نو نو او 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 بیتن دی بیتنې دی بیت نک دی نو دې ته دغه ته په دغه باندې شروع کو او د دې د دور چې څنګه مونږ ویلو چې ویل کیږي ځکه چې اوس دغه لیکلې د غنښته سیوا د غد دوانه چې مونږ ته ترلاسه شوی دغه د دور چې کوم دینو د چندرګوپ موریا د دور سره د عیسی علی السلام د دور سره د دغه سره خوا او شادې خو بار دغه چې کوم لیکلې بیا تاریخ ته برته ډاکټر رفیع الله خان سیبو وی خو د تاسو سره اعظم چې تاسو په دې خبره کول غواړم نو مایک تاسو ته سپارم
افغانستان پختونخوا اور اسلام نے پس یو خطہ دا سے جوڑ شوی چہرے کی پختون دے من حیثیت القوم مسلمان دے نو اغم یو خاص دائره ته توکلی د خو مون چې سوچ کوم نو په ټول ډول خو دا خبره کول غواړم چې دا اریا او نن به خبر راشو اریا خو د تاریخ نن شوا یو شاجي وغون ته دغه د ډیر خلک وایي چې دا نو اسه یو غلطه استلاله ده خو دا د شنه ده زما د سړنه مطابق دا اریا چې کوم دی نو دا دوه لیوی دوړه زنت اړیوي دوړه د ویروس او خان راغره نجات به خو په دې کې یو دی اړیا او بل دی اشاک دا اشاک له خلک دومره اهمیت نه ورکړي هغه اشاک چې کوم دی نو خلک به دوستي او اړیا چې دی نو هغه زراعت کار دی مکه کاروندا او دا کوي نو د دې څخه خلک چې تر ورانم دی او دشمنان هم دي نو دې چې زما د حساب مطابق سنت چې هم ته چې کوم راغلي دي دا ټول اساس دي د اریان دي اریا په ایران او په دغه پاتې شي وي په هغه طرف تللی دي خو د دې د نور د ځان چې کوم د اساس دا د تر هغه دي د هم طرف ته د موجوده پښتونخوا طرف ته او داسې تر ګنگا جمنا پورې تللی دي لکه څنګه چې پرې ویټ کې هغه د لاسو قبیلو خبره ده او پکت او هغه وغیرہ یا دې کې نه نو دا ټول چې کومو دا هغه اشاک خلک چې اوس پکې پښتانه هم شامل دي د سندیانو سره هم پکې شامل دي او نو د ګنگا جمنا دي ټول چې شامل دي نو دا مونږ چې د بیٹنیکو دا خبره کوله او مونږ ته خو په تاریخ او په لیکل تاریخ یې راځه خبره چې یو ولا دواله بلا دا د چې د کیسه د رشید د درې زمونو چې په کې بیٹو او نو هغه خو افسانه ثابت شو او د دې خو دا مطلب نه شو چې کني دا بیٹ په مو افسانه ده کې دې شي چې دا یو کامل ذکر بنداو یو دی ولکې یو مشهور مخوریز او یا بزرگ یا څه شو خو برابر یو کابل احترام شخصیت خو دی دا یو ځکه باندې چې خلکو بیا په شجرو کې شامل کړي دي او هغه لوی لوی ثاني او په یو خوشي او شخصیت خو یې کینن چې شتا نو دا هغه چې کوم د درغلي واریا آیا اشاک نو په هغه کې اوم د دات کې دي شي وي نو ما دا کته نه چې اشاک یو خپل غوتل نه دا دوا دغه دې زه تاسو ته خبر کوم چې دا زما زمونږ کام چې دا اندر دی اندر نو اندر مالا د سند نه اوس د کسان راغلل چې یی چې موږ پته لګو موږ نه بیا شه د خاطر کارونه مې ولود اندر په سند کې اومه ډیر لویه سندانو کې چې هغه وایي چې دا یو خاص قسم خلک دی او دا اکثر دا څه درويشته باغونتي او دا باغونتي خلک لري چې خو لا کته دا دي ډیر لوی دی سندر ول انګر دی انګر چې کوم دی دا هم دی کته زه خیال کړم اندر پردیش هم تقریبا دا ټکه دا اني ان دغه کوم دی له پښتنو کې مشتاسي دی نو کې مشتري او البته یې کې مشتا دا خبره چې عجیب یو مضبوطه بدلله بدل شو خدای نه کار نشي کېدی چې د یو لسر سره تعلق ته دغه شي د بیټو چې ما تاسو ته وی چې په کشمیریانو کې بټستا په پنجابیانو کې بټای دغه بټي او بټ وغیرہ شته بیا په سندیانو کې بټای دی او داسې نور بټاچاریا وغیرہ وغیرہ دا ټول پکې موجود دي. نو دا قانونه چې کوم دي خو چې موږ اوس دلته چا جبه پښتو شو او نو هغه بیا دغه کې پاتې شو دا جبه دود دستور دا ټول پښتو شو چې دې نه لاړل لکه څنګه چې زموږ د تاریخ په دې دور کې د دې رقم خلک دا باندې شهاله سره تللی وو هغه په هند کې بڑا وغیرہ وغیرہ دا ټول قومونه دي یوسف دي افریدی دي چې هغه له پښتو نور دي او ولکه دغه خبره په کې دا چې په کراچۍ کې کوم د هغه طرف نه راغلي پښتانه دي هغه نن سبا زموږ د پښتنو سره په قاعده دښمنی ده یو بل وحشي چې دا راځي چې ته موږ ماجرې نوې لو پاري کې ګورې ډېر غلط پښتانه دي او هغه چې به ودو نو هغه دغه مفادات جنگ پکې جاری دي. نو مطلب دا چې ما دا خبره کولې چې دا کومه چې کوم دي د دې دا مطلب نشو چې کله موږ سره یو قبیله دلته موجوده ده نو هغه بس مدسته ده برما کې د اورمړو یو زرګرو او هغه ته بیا راجا غونتی سردار غونتی وو. نو مطلب دا چې دا کومه دا چې وی دي نو بیت لیکه تخ خبر راولو چې بیت لیکه چې کوم وو یا هر څه چې وو بزرګ وو یا سردار وو یا سو پښتو خو وو لکه چې دا نن موږ ډیرو غیرو کې وینو دا نن دې زه نه کړو وو خو وو او شو کول دا ډیر هغه د سیوې د دواله بول څه مې په نوم دا ویږي خو بیٹنی کوم موږ سره مستا او نور سره مستا دا به مستر دا مطلب دی چې دا یو ډیر لوی مثالی مشر وو یا دا بیت خلک چې کوم دا ډیر خو مخارج او ډیر خلک چې یو خپل خو خارج ولې وزه پزه او زه دې نه خنه یعنی موږ ملاویږي دا وو دا وی چې د چندرګوپت نو چندرګوپت کله چې یو پاره اساکو کې شامل دي کې چې هریا خو کنه دغه چې دلته جاته او راجپوت او غیره چې کشتر چې کوم ځان ته وینو دا خو د دې طرف نه تیری نو دا کشترالو او راجپوت کې هغه شامل دي نو هغه یقینا چې کله چې یو په لور د تاریخ په چته لور د باندې کې دا هغه تعلق هم د دې نسل سره وي او نو اشوکا نو د دې مثلا د ټول د غلي دي تر کوم چې تاریخ تعلق دی نو واقعي ده چې د هند په تاریخ کې دا لومړی بادشاہت باقی دا بادشاہت چې څه ویل شي هغه راغار کې چې څنګه ګوت موري جوړ کړو نو ما په یو ځای کې دستو چې دا سره چې کوم دی یو خو دا چې سردار وو چې سړي سره و دا له پاله کې ارسو او چون کې د پلار مور وو یا سو یا سو نو د مور په نامه باندې دا بچی دی دوه نو دا مور یو چې هغه د مور د لاس لا چې کوم دی نو دا پرسته چې وکړه کېږي او مور سره چې کوم تعلق دی نو دا هغه د وته د خلکو مور یا ویلي او نو دا څه ته مته کوم اصرار نشو کولای کله
ځکه صحیح
او یقیني تور خو په نشو دا کې دي خو دا یقیني ده چې څوک د هند ټول اریا چې کوم دي هغه اساک دي او په اساکو کې پورتال هم شامل دي او نور هم پکې شامل دي نو دا تړونی او سره شته
اوس به دا وایو چې ګندې د بیټنی قوم او د بیټنیک دا چې څنګه تاسو ویل دا هم زه ضروري نه راځي دا مونږ او تړولې دا هم نشو ویلې چې ګندې دا نه دی یا د بیټنیک اولاد کې نه دی او بیا دا چې بیټنیک دومره د زوړ تاریخ سره تعلق لري نو دا هم کې دی شي چې لکه اوس مثال په تور بټخیل شته د مونږ سره بټګرام شته د خو یو دوه نمونه اخلم نورم شته زمونږ سره په خپل کلی کې یو زیاتې کالا بټ وته وای دغه شانتي ډیر دغه شته خو بهر په دې باندې بحث کو او ګرانودون کو تاسو هم چرته زمو ملمانه دې هم را سره اوسې کی وړه شند مخلو ردمنه پس رازو
بیا پی بس کو
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا ریډیو سره ملګری یو نن منګه د دې خپل دې خبرونه کې بل ډیوا تاسو چې د پنځمې په ورځ یا د نهې په ورځ باندې هم په دې وخت اورئ نو موږ د پښتنو په اصل نسل باندې خبرې ترې کوو. زمون سره د پښتنو د خپل جملې نه د پښتنې د خپل پښتنې ټولنې نه زمونږ دانشوران زمونږ تحقیق کوونکي زمونږ دغه محققین چې دوی خواري کوي زیار وباسي چې په خپل د پښتنو په دې تاریخ پسې مټې رانغښتلي دي او چې کوم مستشرقین ورته وایي هغه لیکوالان هغه تحقیق کوونکي هغه تاریخ لیکونکي چې هغه په پښتنو خو لیکل کړي دي په خپله پښتانه نه وو نو د هغوی لخوا په کې وایي چې یا په قصد یا په یو داسې دغه چې نه دي پوه شوي یعنی دیده ودانسته هم چې ورته وایي نو په دې باندې خبرې اترې کوو. زه به راځم د دې نه پس به راځم حبیبالله رفیع صاحب ته ځکه چې دوی چې اوس کوم دا د کتبو خبره کوي دا په وروستیو کې په افغانستان کې دا نورې شتمنۍ مخې ته راغلي دي په دغې به هم خبرې کوو. د دې دا د چې کومه د دې د مزي جنګېږي زیلې یو بل سره لګېږي نو هغه هم د دغه سره تعلق لري د آرکیالوجي سره یا د لرغونو آثارو سره. نو ذکر وایم چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته ورشم. ډاکټر رفیع الله خان صاحب برخ صاحب هم د چندرګوپت موریا د خاندان ذکر وکړو خو په تیره خپرونه کې بیا موږ تر یو ځایه پورې راغلو او هغه دا و چې که د هند لخوا یعنې د شرق لخوا د چندرګوپت موریا خاندان دې خوا راغځېده دغه شانتې د ایرانیانو ذکر تاسو کو چې د دې خوا د ایرانیانو زور راته او بیا د دې سیمې په اهمیت باندې هم تاسو خبره کوله نو او تاسو بیا وی چې زمونږ سره یعنی داسې یو ډاینسټي یو داسې بادشاهت چې هغه د موریا خاندان او موریا خاندان بیا هم د دغه دور سره د دغه دور نه چاپیر جوړلی بلکې کدا وایو چې موږ ته په مجسم شکل کې پسنه سره د لیکلي شکل کې تاریخ کراځي نو دغه دی کنه د دینه مخکې موږ سره سشته او بیا دا کم زیاته دی دا زیل رسیږي. ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو غږ نه راځي ښه اوس ما واسه پاره
د بشپړ تاریخ چې کوم دی نو هغه خو د دې موریا خاندان سره شروع کیږي او ډېر زیات تاریخي مواد موږ ته په لاس راځي هغه په دواړو حوالو د اثارو په حواله هم او په لیکلي شکل کې هم شته دی. د دې نه مخکې هم ظاهر خبر دا سنه څه شکل کې موږ سره تاریخ شته دی خو لکه د هغې ډېر زیات لکه څنګه چې د موریا دور دی نو د دې په شانې لیکلې اهمیت نه لري او د دې نه بعد بیا موږ سره په تاریخي طور د موریا په دور کې خاص کر ډېر سیزونه مخې ته راځي یوازې د تاریخ په حواله نه د تاریخ لیکنې بلکې په نور د سوسایټۍ په حواله او د سیاست په حواله په دې کې ډېر زیات سیزونه چې کوم دی په لیکلي شکل کې پراته دي چې په هغې کې یو ډېر اهم ارتاشاستر کې څه ته وایي چې هغه مطلب د ریاست او د سیاست چې کوم دی د هغې لپاره یو ګایډ دی او د هغې رهنمایي کوي. نو دا کتاب لیکلی دی کوتلیا نومې سړي کوتلیا چونو دی وایي چې دی د چندرګوپتا چې کومو د اشوکا نیکا د هغه د وزیر حیثیت یې لرلو وزیر منتري او یو عالم فاضل سړی و نو هغه دا ارتاشاستر د پرنس دپاره ولیکلو یا د رولر دپاره د کینګ دپاره هغه دا ولیکلو کینګ څه څه په کار دي او ریاست څنګه چلول غواړي. نو په دې کې بیا تقریبا تاسو د دې موازنه د دغه سره کولی شئ د کوم چې د میکاویل د پرنس چې کوم دی نو کېدې ډېر سیزونه خو پای کې مختلف او هرڅه سم راځي خو بهرحال لکه هغه هم د کینګ د ګایډنس دپاره لیکلی دی دا ویلې او دغه شانې دغه چې کوم دی کوتې هوټل یا ټکم دی نو د هم د بادشاہت د لپاره د کینګ رولرز د لپاره د حکمرانانو د ګایډنس لپاره دا کتاب لیکلی دی. په دې کې ډېر زیات ستا چې مونږ ریالیستیک پالیټیکس وایو چې په هغې کې د اخلاقیاتو او په هغې کې مطلب د رحمدلۍ داسې ځینه په هغې کې نه چلیږي. تاسو چې سم خبرې وکړي ډېرې زیاتې دي مطلب چې د ریاست مضبوطیا چې کوم دا جوړښت چې کوم دی او د دې چې کوم دی حفاظت چې کوم دی دا په کومه طریقه کېږي. په هغې کې بیا د جاسوسۍ سیستم دی. په هغې کې چې کوم فرج دي څه ته وایي چې مطلب څه به خپل مخالفین چې کوم دي د ریاست مخالفین چې کوم دي د حکمران مخالفین چې کوم دي دا به څنګه ختمې په کومو کومو طریقو به ختمې دا ټول څیزونه په دې کتاب کې ذکر دي. او د دلچسپۍ په حواله سلک به زه دې سره دغه ته ما ریلیټ کوم نسبت وکړم. د خوشحال خان خټک دستارنامې نو هغه په خپل ځای هم موږ لکه یو پوره د دستار مطلب د حکمرانۍ د مشرې په حواله باندې د هغه خپل یو اپروچ دی سیزن ته او ډېر سیزنو په اړه کې ذکر کوي. هغه هم یو انټرسټنګ سور سټوري دي. او دا هسې د جنرال یو خبره کومه چې یاره که فرض که پښتو اکیډمیان دي په پټه کې هم ده په خبر کوم نو په کار دي چې هغه چې کوم د خوشحال خان دغه ټریډیشنل مطالعې کوي نو هغه هم په خپل ځای ټیک دي. خو په کار دي چې په داسې موازنې او دا سیزونه هم داسې وشي. او بیا کوم چې دغه دور دی نو په دې کې بیا ظاهر ده چې دا ډېر اوږد دور دی. تقریبا د دویمې صدۍ قبل مسیح پورې د دې موریا خاندان دا دورې حکومت چلیږي. خو دا هغه چې کوم د اشوکا چې بیا کوم د سکسیسر دي یعنې جانشینان دي نو هغه بیا ورو ورو کمزوري شوي دي. او بیا د هغې مطلب ریاست چې کوم دی نو پوره شرنک شوی دی ختم شوی دی کمزوری شوی دی یو لږ ځای ته راغونډ شوی دی. په هغې کې بیا اخري د دې یو چې کوم حکمران و د هغه یو جرنیلو ډېر مضبوط جرنیلو او وایي چې هغه د برحمن خاندان سره او د دغه اخري سره تعلق لرلو دونکې دا نور خو بیا بود مت والا وو. نو هغه په څه فارن پالیسي په والا باندې هغه د موریا دغه جانشین یا کینګ چې کومو دغه سره اختلافات پیدا شول او هغه چې نو دغه خپل کینګ خپل حکمران یې قتل کړو. د دې جرنیل نوم چې کوم دی نو دا دغه دی پوشیامیترا پوشیامیترا څنګه یا څنګه نو د دنه بعد بیا د خپل یو سلطنت جوړ کو او هغه د پوره هدف پوری چلیدلو. بهرحال دا خو بیا اخوا انډیا طرف چې کوم په دې خوا طرف چې کوم دی نو دلته موږ سره بیا راځي دغه په دې تاریخي دور کې دلته ورته موږ وایو انډو ګریکس. انډو ګریکس یا انډس ګریکس ورته څوک وایي. دا خلک څوک دي دا ما ذکر کېدی شي کړه او مسکې چې دا د بیکټریا یا دغه چې کوم دی دغه زموږ په افغانستان کې چې میلا کې دي د باختري چې کوم سلطنتو نو دا دغه کې چې کوم د الیگزندر د نبات یا بیا د الیگزندر نبات ماته سیلو چې کوم د سیلیو کسنیکټر حکمرانی جوړ شو په عراق او په سنټرال ایشیا او افغانستان او ایران وغیرہ په دې سین پورې. نو دا غیر بیا د وخت سره سره دا غیر په کمزوري په نتیجه کې وا واړه ریاستونه نور جدا شو چې یو دغه منګه د بیکسیا په نوم باندې پیژنو او دا ګریکیان خپل مطلب ځان بل څوک نه خو ګریکیان دا غونه ازادي واغستله. او یو بل چې له پارتیا کوم چې په مشرقي ایران کې تقریبا نازي هلته کې یو بل ریاست جوړ شو. دا په دغه علاقه کې چې دی په دې ټول سنټرلی شبلي طرف کې ودی چې دا حالې زلي دا جنگونه دا ټول سيزونه ډېر په زور شو تر و ټایم په ټایم روانو. نو کله چې په دې باندې پرشر راغی ته دې بیت یا چې کوم دا حکمرانانو دې رو رو راوستل شو دغه بیت یا د سلطنت نه دې د کابل په تر باندې راغلل دې خو دې انډیا طرف ته یې رامه خو سستین تر اور رسیدل د سې په باندې مطلب روان خو پورا د سیالکو کې د دې علاقو نوم تیرو چې د خاص په تللی دي. په دې ټول علاقه دي حکمرانی وکړه او دې ته بیا موږ چې کله دي د پیټریان ګریک هلته یادي دي او دلته چې کوم باختري او دلته چې کوم دا غون دلته بیا دي انډو ګریک په نوم باندې یادي دي. او د دې موږ ته ډېرې زیاتې نفي نښانې په لاس راځي د دې شکې په لاس راځي د دې داسې تاریخي کسبې هم په لاس راځي. او په دې کې چې کوم ډېر اهم رولران پکې تېر شوي دي خو یو چې پکې کم دی نو هغه دغه دی د مینندر. مینندر اهمیت په دې جوړېږي چې دی وایي چې دی بود مت ته قبول کړی و. نور چې کوم یونانیان حکمرانانو نو هغوی په خپله اخېدو په دې نو پاتې وو. خو دی پکې مطلب د یو بود مات چې کوم مان خو دا غي چې کوم علي مون نو دا سره سره دا هو شو لا مناظره او څه ته پوښتنه مو پوښتنه جو کنه دې بیا متاثر شو دی وي چې دې بود مات څه قبول کړو منندر حکمرانی دا هم ډیر مشهور حکمرانی دا او په دې حوالہ باندې مونږ ته تقریبا د سواد با جوړ د بونیر د دې په مطلب د ټکسالا د دې ټول ولا خو پورې مونږ ته د دې نه خني خاني په لاس راځي او هم په دې کلی توګه شې دونه او هم بیا په اثر کوې دې دي او هم دا د دې دا دور دی چې د دې سره بیا سره دې مونږ ته خاص تر په ټکسالا کې کوم دینو یو ډیر غټ خار دی چې هغه مونږ د ټکسالا یا د دې ټول علاقې مطلب د ګندار چې کوم دینو په دویم خار یا د وو کنه دویم اربنایزیشن دا سرکپ د علاقې ته وایي سرکپ دا یو ډیر غټ دغه سیټي دا یو په مین روډ دی په دواړه سیډون ته یې وایي چې دا د مارکیټ دوکانونو هغه اثر دی بیا په سیډونو باندې چې کورونه دي یو پکې د عالمانو مطابق چې دنو یو ادمنستریټیو چې کوم سنټر دی هغه پکې انتظامی هغه پکې هم شته دی او یو پیلس یا محل نښې پکې هم راوتي دي سیس په سایډ ورسره دغه هم شته دی ټوپۍ چې کومې دي وړې وړې په تغه کې دننه دغه ټوپو نشانونه پکې هم شته دی په دې ټول کې چې دنو دا تقریبا سر جان مارشل چې کوم دی د انډین ارکیولوژیکل سروي چې کوم د پوزیشن پورې وا د 47 پورې دا غي ډایریکټر جنرال نو دا هغه د دې کډای کړی دا چې تلا کې ډیر زیاتې کډای نه هغه کړی تو په د مختلفو نورو خارونو هم او په دې کې دا غو مکمل چې کوم دی چې څون واغه په یوناني سیزونو کې ورې راځي نو هغه مطلب په دې باندې تقریبا چې شلو کال پورې هغه په دې یو خار باندې د تقریبا د 1913-14 نو اصله نو چې څه پورې لږ په دې دور کې هغه چې دی نور یاده چې هم په ډیر زیات په اهمیت په توګه ایته دا مطلب دا چې کوم سپیر کړ دې دای کنه چلے دی او دې نه ډیر بلا چې کوم اثر د مذهب په والا د اکانومی په حواله باندې د معاشري په حواله باندې موږ ته آرت په حواله باندې راغلي دي نو د دې سره چې کوم دی بل د دې نه وروسته چې کوم دی بیا یو بل خار دلته آباد شوی دی چې هغې ته دغه وایي سرسو وایي دا بیا چې کله وروسته د کوشانیان راغله دلته نو هغو د دې خار نه لاړل دغه بل ښار یې جوړ کړو او د دې دواړو نه مخکې چې کومونو هغې ته ګرماوند وایي چې هغه مطلب د دې تاته پورې دی یا دې مطابق چې دی نو هغه د ایرانیانو دراتو سره هغه دغه خار جوړ شوی دا ټول په ټکسلا کې دي او د دې سره سړي موږ ته په نور مطلب د بنو په علاقه باندې په چار سړي په علاقه په سواد په دې باندې چې کومې کودای نه شو نو هلته کې هم د دې دور او د دې خلکو د کلچر سره د مقامي هم او د بهر نه بکیم چې کوم اثرات وښته دي دا سيزونه موږ ته ټول په نظر راځي او موږ سره دا حواله شته دي او اوس یو خبره به کېدار چې د دینه بعد مطلب دا چې کوم د غرغل د ګری چې د غرغل نو د دینه بعد بیا پیر خبره ده دا کوشانیان او داخله کوم راغلې دي دا غیر بعد بیا د غرغل دي کومه د کوشانیان او بیا چې کوم مشهور یو حکمران دی نو هغه موږ د کنیشکا په نوم باندې پیژنو چې دا به ډیر زیات دي خاص تر په پیښور کې چې کوم دا له شاجی کی دی نو شاجی کی ډیرې چې کوم ده نو دی باندې د دې کنشکا د خوان څنګ او غیره چې هم چې د چاینا نه راغلی دا هم مطابق بل څه دی یو معجزاتي تور او یو ډیر مذهبي سنټر یا ټوپه د جوړ کړو کنشکا دا ډیر غټ سلطنت او دغه پوری تقریبا نسیدلې سنتلیشیا د سي تو پوری د دې نه بعد چې کوم دین بیا مونږ ته راځي څنګه چې برق سه بوم د ما په خیال به دې طرف ته اشاره وا چې اساس چې د څه ته ول نو که زه غلط نه ما یا زما خیال تي چې نو دغه هم در سات یا ساکا چې کوم مونږ چې نو د سپنوم باندې کوم ته چې یونانیانو په سيتین ویل سيتین
سيتین
او دا هم د سيتین چې دا د شاکا یا د شاک او یا په دې اړه اساس یا زهاک کدا ټول خلک یو نو دا راغلي دي او دې هم کله چې مطلب د افغانستان او سنټلیشیا طرف په دې پرشه ځاغلو حکمرانی حکمرانی دے ہلکو شاخا یا اساد خلقی او جی تقریباً سدے قبل مسجد کا مدن پری او خاص کر دا هم د خبر صاحب وی چې دا قبایلی و انت خلق و مختلف قبیلی وی پکی او علی مطلب بیازده پا دیخ بارو شو سپا افغانستان تی سا مطلب دیخ بارو رو راغ لگنا او کم چه ٹیکسالا تا چی دلتی چه کم فل سنتر دور کنو داغا دا غنم چی دی ما ویس دی ما ویس داغا و کمران نو دا دیر مشهور داغا دی و دا یونانیانی لکه اغو تیشی تست ورس رای دی نو اوس که فرض کړمنګ یو بل خبره په دې کوو بیا اساس چې کوم دي که فرض کړه دا او د شاکا او د برڅ اساس یو خلک وي نو دا بیا د کلی شي د اریان یا اندو اریان کده دغه خلکو سره ستالو دوری دی او دغه خبرې کې پیوي وا خدا بیا ډیر لیټ دی چې دا تک چې کوم دی لا دې ته دې د پښتنو ولا دې ته یا یو اند دې په والا چې مونږ تاریخ تور بیا مونږ څه کوم معلومات راځي دا دیر لیٹ دا دا آریان چې کومه پیڅه کې نو که به دې څه رښتیا وي نو بیا دا آریان نه خدا تقریبا زما په خیال خدا ایون چې زر دولس سو کال یا سوار لښ سندل سو کال پورې ون جوړې شي چې دې تا زبور شي کوم دی نو دا دومره ورسره دی او په دې پسې چې کوم دی په سات په دې بیا په دې د سپېڅلتیا نو فارسي ان دې کوم څه چې په لوی حکمرانان هم وي نو دا هم د ایران او په دې علاقو کې او دې سبکان ته انتر سره رسیدلی او د دې نه بعد بیا دغه چې کوم چې موږ په د هون یا د هفتلیانو په نوم باندې یو اغوم یو سنتالیشن کې دې شي یو قبایل خلق کې علي مطلب د یوازې دا نه چې د ټیکسلا او د دې انډیا پورې او د دکن پورې رسیدلی خو هغې د تقریبا د رومن چې کوم امپایر دی نو د هغې ورسره هم ډېر سار ښه تجربات دي او هلته هم د هغو حملې چې کومې دي نو دا په تاریخ کې ډېرې په ښه طریقه باندې ریکارډ دي نو دې خو هم ته ور په تاریخ کې چې کوم دی په داسې نومونو یا دې په داسې دغه یادیږي چې دا ډېر ظالمان او د تهذیب او د ثقافت او د دې دښمنان خلک وو دلته هر څه وتېدل ګنداره یې تباه کړه او کومه چې روایتي یوه خبره ده نو هغه دا ده چې ګنداره چې کوم سیولایزیشن دی نو د هغې څه چې کوم نقصان ورسېد یا هغه چې کوم د هغې ډسټرکشن او تباهي وشوه نو هغه د هفتلیانو یا د وایټ هون د لاسه وشوه او د دې نه بعد بیا مطلب ګنداره پر یو ډیکلاین کته دی او بیا راوچته شوی نه ده تقریبا او دا هم مطلب دی دا ایمیج چې کوم دی نو دا د صحه کورې په کې دی چې تیکوي او بیا هم لږه به کلی کې لکه مونږ ته د ګندار نه بعد بیا د مصر نور هم د سی په دې کې پیریډ شته دی چې هغه هم دوشاهي ترکی شاهي او په دې کې بیا د مذهب په والا باندې کوم چې زمونږ په سواد تاسو په ښه خبرې په سواد کې کوم د جان آباد بوت دی او یا په سعود نور په سواد بونیر په دې علاقو کې کوم په دې غټو وټو غټو کې دا آرت جوړ شوی دی نو دا په دې هفتلیانو د قیسې نه وروسته دی دا تقریبا د اتمې نهمې او د څه کې سلک ډېر څه کې د اومې سبې وي دا د دغې دی نو دا مونږ ته ښایي چې یاره په دې علاقه کې بیا یو بل کلچر چې هغه بودیزم نه دې تمون وژرایانا کلچر وای وژرایانا چې بیا مطلب دا غي هغه ټول فلسفي او هغه ایديال دي چې کوم له نوغه د بودیزم نه ډیره مختلفه ده او پای چې کوم لوکل او مقامي چې کوم د ټیکل سودا سي سيزونو چې هغه بودیزم د سوخت لپاره سپرس ساتلی وو نو هغه سيزونه واپس راوته چې وی او دا لري په نتیجه کې مونږ یو نوی کلچر په نظر باندې راځي بیا او دا ټول سيزونه چې کوم دي نو دا مونږ ته مطلب د ګندارا نورستو یا د هفتلیانو نورستو هم په دې علاقه کې د کلتوري پرمختګ یا د دې چې کومه د سلسله ده د دې نه مخانی خا یو د انټرستینګ خبره به یو بیا ده چې کوم چې د تبت چې کوم بودیزم دی څه چې مونږ نه سوال لامایزم هم وایو دا هم د وژراین بودیزم دی زیات تور او د وژراین بودیزم چې کوم فاوندر دی نه هغه چې دا په زړه او دیانه کې پیدا شوی دی چې دا بونیر سوات او مشکل نام دے آگے پدماسمبا دعوت پر مذہب دے دعوت رایا نا بودھزم چکم دے خبر شو چکو لسمی محمود غزنوی چکم دے داغا دغه ضرورت کی دغام دی او د دې سره مطلب دی علاقو د دې نو دغه کم چې هغه دغه دی نه مختلف دغه شاهی ترکی سر کې شاهی هندو شاهی چې کم سلطنت سره د دې علاقې نه وزي او د مسلمانانو د کلچر یا د دې چې کم دغه حکومت کې دغه استر کیږي
تاریخ دے ہومنگ مدی کی یوزم چی یو برخبہ خیری ڈاکٹر صاحب دی تہم ورکو چی پا اشوکا باندھے پا خصوصی تو کا باندھے بسکو سکے چی دیر پختان لکوالان یا تاریخ لکھن کی یا تاریخ ویون کی آگی گنی دیر پا کلا کا سر دا رکھی یو دعوی کہی چی گندے دا دا د پښتنو د خپل جملې نه دی دغه دور چې ګندې دا د پښتنو دور دی په دې باندې هم نن کې په باس کې په کیسونو کې نشته مو کو دغه ته یو بل برخم وته کول شو زه به غواړم چې تاسو په دې دویم برخه کې بیا راشم چې تاسو لګدا هم وای چې هړپ دا د پنجاب نن د ننني پنجاب موینجوډارو دی د ننني سند او دغه شانتي ګندهارا دا د ننني پښتونخوا به وایو دیوبل سرس رغشت یو سر لنک جڑی گی کن جڑی گی ددی دا دور دیوبل نسمر مخ کی عرس تھے پدی بان خبر تر کو خو وڑا شان دماخلم دمین پاس پیرا زو ابھی بلا رفیع صاحب تہم ارزو چھ دا تاسو د کوم دور خبر کوي او نن الته کوم کودایان کیږي او سره اوزی او د کوم زینو چې په خصوص سره رفیع صاحب ذکر کوي د دې دیوبل سره س شریک دی کنه دی او کدی نو دی باندې هم خبره تر کو ګرانو دونکو تاسو هم چرته زمر سره اوسېږي وړه شانت د ماخلو
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
گران اور دنوں کو تاس دڑی وری ڈوسر مل گری ہے نو او بخے ابھی بلا رہے پیسے زما غک تاس درزی
میرا بانی کو
ہاں نو ستاس ہم ڈیر رضا تمنا نا تاسو ڈیر انتظار ہوں کو خدا کا خبر ہوں مہم ویزی کشتا سو چرا رازو اس دا دے افغانستان آگے برخو تزو چھے کدا ہوئی چھے دا یو افغانان دی خو دے سلو کالو نا زیاد وخت شو د چې داسې د وسپنې او پرده په منځ کې جوړ کړی شوی چې آیرن کرټن ورته وایي دا د ډیورن کرخه غولې چې کله دا د روسي ځواکونه راغلل نو د افغانستان دپاره هغه څومره بدبختي وه نور د نړۍ هم په افغانستان ته راودانګل او د جنگ میدان افغانستان شو خو یو کار چې وشو هغه دا وشو چې هغه د وسپنې چې کوم پرده وه کوم آیرن کرټن و هغه د منځه لاړو او دغه پولی اوش لیده چی سمره بندونه تردی واغ بندونه اوش لیدل زکه اوس پا ازاد سرا د دی خواب افغان و پختون دی اخوا افغان پختون پا خپل تاریخ باندی اوس سرا رانیز دی شوی دی خو تا داکتر رفیع الله خان سیب چی سو ویل برخ سیب سو ویل اوس د دی سرا د دغه زیونه چې کوم اثار روزی دا هم د دغه دور دی کنا دا چرته کوم بل دور ته اشاره کوي حبیب الله رفیع سیب
تاسو ته برخ صاحب ته او ډاکټر صاحب رفیع الله خان خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
خبره دا ده چې د پښتنو تاریخ د 500 کلونو شاوخوا یادېږي. د دې بنیاد په بلخ کې ښودل شوی دی او هغه لومړنی مقتدر واکمن پاچا چې په بلخ کې پاچاهي کړي او تمدن یې رامنځته کړی هغه یما یا جم یا جمشید بلل کېږي چې د په بلخ کې خپله پاچاهي جوړه کړه. د دیو سلطنت یا دیو حکمرانی بنیاد کی خود د په بلخ کې یو شاهی کلا جوړ کړه د هغې د پاسه یې لوړ بیرغونه ورپول چې هغو ته د لوړو بیرغونو ښار ویل کېده او د لومړی ځل بلخ آباد کړ ودانې کړ ودانۍ یې پکې وکړې باغونه یې پکې کېښودل کښتونه یې پکې وکړ زراعت یې رامنځته کړ. نو په همدې اساس بلخ د ښارونو مور یا ام البلاد وبلل شو تر اوسه پورې په تاریخونو کې بلخ ام البلاد بلل کېږي. نو لومړی بنیاد چې موږ رانیسو هغه د جمشید سترواکي ده چې هغو په ډېر تدبیر او په ډېر عزم هغه جوړه کړې وه. د سهاک موضوع هم په همدې وخت کې ده. سهاک یا زهاک هغه د ده تربور و هغه په ده راغی یو حمله یې پرې وکړه او د ده پاچاهي ځینې واخیستله چې بالاخره بیا نور جګړې وشوې د فریدون سره او دا سلسله را روانه وه. کیانی پاچایان په دې ځای کې وو. دا تقریبا د 4500 کلونو یا څکن 5000 کلونو وړاندې خبره ده. د دې آثار موجود دي په بلخ کې اوس هم هغه زاړه ځایونه چې جوړ شوي دي زړې قلاوې او زاړه دیوالونه زاړه د زاړه مدنیت مرکز د هغو نښې نښانې اوس هم پاتې دي او زه په خپله تللی یم کتلي مې دي. راځو دې ته چې بیتنیکا او دا کسان څوک دي. دا خو په زموږ په تاریخونو کې چې اکثره یې د مغولو په لمسون لیکل شوي دي په هغو کې دا د اسلامي دورې سره نښلي. د قیس عبدالرشید اولاده یې بولي وایي چې غرغښت او بیتنۍ او سړبند د ده زامن وو. لیکن زموږ یو لوی مورخ ارواخاد علامه کوزات چې یوه څېړنه کړي چې هغه ډېره درنه څېړنه ده هغه په زړو روایاتو په ویدونو په سرودونو او په زړو کیندنو په دې ټولو ولاړه ده. دوی یو کتاب لیکلی د ګرشاس یا غرغښت په نامه. ګرشاس یو پاچا و چې هغه هم په بلخ کې تیر شوی تقریبا 3500 کاله مخکې. دای وای چې دغه ګرشاس په هماغه غرغښت د پښتنو یو پلار او ګر او غر مخکې برق صاحب هم خبرې پرې کړې وي چې ګر او غر یوه کلمه ده او دا په ډېرو نومونو کې موجوده ده. نو ګرشاس په غرغښت یو تن و چې هغه په برق کې پاچاهي درلوده تقریبا 3500 کاله وړاندې د پاچاهي درلوده او سړبند او بیتنۍ هم د همدغې وخت کسان دي چې د علامه کوزاد لخوا د دوی موجودیت د اسنادو په رڼا کې تثبیت شوی. غرغښت سړبند بیتنۍ 3500 کاله مخکې په بلخ کې وو. غرغښت پاچا وو او دوی هم هلته ژوند کاوه. په همدغې وخت کې زردوشت هم په بلخ کې موجود وو او ده د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او یو دین یې راوړی وو چې هغه په ښه وینه ښه مننه او ښه کړنه ولاړ وو. گفتار یې نیک، کردار یې نیک، پندار یې نیک او دغه دی ولې
ښه
دغه دین د منځته راوړی وو چې اهورا مزدا پکې د خدای مقام وو او اهریمن پکې شیطان وو چې د دغو سره سخته دښمنی ښودلې او په عین حال کې دا لرغونی دین و. 3500 کاله وړاندې داسې دین و چې نور آسماني ادیان نه وو لیکن دا په دغې دین کې د آخرت او د پولیسویرات او د هغې دنیا خبرې کړې دي. یعنی په همدې اساس ځینې مورخین عقیده لري چې زردوشت پیغمبر و ځکه چې د ده دین خدایي الهامونه پکې دي، خدایي خبرې پکې دي. په هر صورت د زردوشت هغه اوستایي سرودونه چې د ګاچونو په نامه دي د ده خپلې سندرې دي منظومې هغه او د ده د اوستا متن دا ټول په بلخ کې 3500 کاله وړاندې جوړ شوي دي چې بیا همدې غرغر چې د وخت پاچا و دا د غویو په پوستکي د 2000 غویو په پوستکي ولیکل په سرو زرو او په دې ترتیب یې دغه سرودونه خوندي کړل. ژبپوهان چې کومه څېړنه کوي هغوی د پښتو او د اوستا په منځ کې ژور پیوستون ښایي. یا سره خویندې دي یا سره بیخي لاندې ژبې دي، دواړې ډېر نږدې هغه لري، سره نږدې غږونه لري، نږدې نومونه لري، نږدې لغتونه لري. مثلا د پښتو دی او چی یا دیم او چیم چې تاسو ورته وایي دا په اوستا کې هم شته، او همداسې نور غږونه هم د اوستا سره شریک دي. نو په دې اساس د اوستا متنونه د پښتو ژبې په څېړنه کې د پښتو ژبې په سوابقو کې ډېره زیاته مرسته کوي. او دا دوره داسې دوره ده چې زردوشت هم پښتون دی، د سپین تومان په نامه په کتابونو کې یاد شوی دی. ده په خپلو کتابونو کې چې د پخوا نه پاتې دي سپین تما یا سپین تومان په نامه دا یاد دی. او غرغښت دې وخت پاچا دی، او بالاخره غرغښت او بیتنۍ او سړبند د پښتنو درې نامتو پلرونه دي چې دا په اسلامي دوره کې نه دي، دا د اسلام نه ډېر وړاندې 3000 کاله وړاندې دوی دلته موجود وو. او د دوی نښې نښانې او د دوی خبرې ویناوې او هغه څه چې د دوی په برخه کې روایاتي سرودونه دي هغه مخترپاتې دي. نو په دې ترتیب د پښتنو نښې نښانې د همدغې وخت نه رامنځته کېږي، د یما د وخت نه، د جمشید له وخت نه نومونه دي، د ځایونو نومونه دي، د قومونو نومونه دي، دغه پیدا کېږي. یونانیان چې راغلي هغو هم د نومونه ثبت کړي، په اوستا او په ویدونو کې هم د نومونه شته، پښتو یا نور فري نومونه د پښتنو لکه اپاریتي اسپازي او نور نومونه. نو په دې اساس د پښتنو موجودیت د 4500 کلونو را په دې خوا په اثارو کې چې هغه شفایی اثار دي، سرودونه دي، کیندنې دي، په دې کې لیدل کېږي. مثلا موږ په ګڼو مجسمو کې د پښتنو هغه د لباس او د زیوراتو نښې ګورو چې دا په خپله یوه نمونه ده. نو تاریخ او یا تاریخي څېړنې بېلابېل سندونه غواړي، نو یوازې په آرکیالوژي هم تکیه نه شو کولی، بلکې د دې په څنګ کې هر هغه څه چې سند کېدلی شي او موږ د هغو نه استفاده کولی شو باید په هغو باندې وغږېږو. نو په دې ترتیب 4500 کاله وړاندې یما او جمشید دلته تیر شوی، حکومت یې کړی، نښې یې پاتې دي، او د هغو وخت نه د پښتنو نومونه پاتې دي. 3500 کاله وړاندې غرغښت یا ګرشاس یا ګوشتاسپ دلته پاچاهي کړې ده، او هغو د پښتنو یو نیکه دی چې سړبن او بیټنۍ هم ورسره وو، او زردوش چې سپین تومان دی هغه هم ورسره وو. البته په وروسته راوروسته کې پښتنو چې ځان ډېر ښه پاک مسلمانان دي، ډېر سپېڅلي مسلمانان دي، دوی دا عیب ګڼلی چې ولې غرغښت د اسلام نه وړاندې وي، ولې هغه مسلمان نه وي، یا عیب ګڼلی چې ولې سړبن او بیټنۍ مسلمان نه وي. نو په دې اساس دوی دا خبره منلي، او ته زیاته ده په دې برخه کې مغولو کار کړی دی چې دا وشي. د دوی نه راوروسته د لومړۍ میلادي پیړۍ په شاوخوا کې د کوشانیانو حکومت راځي، چې کوشانیان هم خلق د کوچیانو سره یو بولي. د هغو حکومت جوړېږي په دې سیمه کې، یونانو باختري حکومت ړنګېږي، سکندر خو د دې نه مخکې مړ شوی، او یونانو باختري حکومت چې دلته ړنګېږي د دې په ځای کوشانیان راځي. په خپله کوشانیان د هغو نه مخکې پلرونه یې دي، ویما کتفیزیس، ویما تکتو. تکتو همدا اوس هم په کوټه کې یو غر دی چې د ده د سلطنت دایره تر هغې ځایه پراخه وه. نو کنیشکا بیا یو ډېر لوی عظیموشان بې تعصبه پاچا و چې هغو دې سیمه کې څه ادیان چې موجود وو د ټولو ادیانو پالنه کړې او د غو د خلکو سره مرستې کړې دي د دغو خلکو سره چې په کوم دین وو. نو په دې اساس دلته دا د ګندهارا هنر تر ډېره حده د ده په همت غوړېدلی دی او د ګندهارا هنر رامنځته شوی دی او دا سیمه کې کارونه شوي او فرهنګ ته خدمت شوی او نور بنیادونه یې ښودل شوي دي. په دې لار کې هماغه د سره کوتل د برلیک دی چې هغه د ده په امر کیندل شوی چې د هغو زیاته برخه پښتو ده. همدارنګه د رباتک د برلیک دی چې د ده په امر کیندل شوی د هغو هم ډېر لغتونه پښتو پکې موجود دي او ویل شوي چې د دې کتیبې ژبه آریو نومیږي. آریو نو هغه په خپل دغه ژبې ته په کتیبه کې آریو ویل شوي لیکن لیکدود یونانو باختري دی. د یونانو باختري یو ګډ لیکدود دی چې زموږ د ژبو نښې هم پکې شته او یوناني نښې هم پکې کارول شوي. په دې ترتیب د پښتنو سلسله د پښتنو په باب نښې نښانې لیدل کېږي او لاسته راغلي دي چې د دې نه وروسته کنیشکا بیا اوږده عمر پاچاهي کړي او بالاخره د دوی کورنۍ د وړو کوشانیانو په نامه د اسلام د راتلو تر وخته پورې موجوده وه چې دا د کابل د غرونو دیوالونه په هغه وخت کې جوړ شوي. دوی غوښتل چې د دې دیوالونو په وسیله د مهاجمینو مخه ونیسي چې کابل ښار ته راننه نوځي. بالاخره د عربو په راتلو سره هم دوی ورسره وجنګېدل. زمبورکشا چې د کوشانیانو وروستنی پاچا و هغه ورسره وجنګېد او بالاخره هغه فاتح شول. کابل یې ونیو او د کوشانیانو حکومت د منځه ولاړ چې البته یو څه وخت په ګردیز او په غزنی کې لا پاتې و خو بیا وروسته د هغو ځاینه هم د دوی سلطنت ختم شو او بالاخره د اسلام سپېڅلی دین په افغانستان کې خور شو او اسلامي حکومتونه راغلل.
ښه اوس به داسې وکړو چې نور خو را سره وخت جوړېږي نه خو دا څو نومونه مخې ته راغلل. برق صاحب تاسو هم، حبیب الله رفیع صاحب تاسو هم، او ډاکټر صاحب رفیع الله خان تاسو هم. د بیکټرین ذکر تاسو وکړو یا بیکټریا ذکر وکړو. بیکټریا، بیکټرین، بیټنې، بیټن، دې سره به هم په خبرو وکړو چې دا یو بل سره سنږدې دي که نه. رفیع صاحب وویل چې جمشید لکه دا د جامع جمشید چې غالبا تاسو دغه کوئ، نو کچری د جمشید د بلخ بادشا د دې خو د پښتنو دی، بیا د ایرانیانو پی هسې دا وده دې باندې به هم خبره ترې کوو. او د غورغښت خبره هم وکړه، غورغښت خبره هم وکړه. په بونیر کې یو لوی کلی دی، ډېر لوی کلی دی، غورغښتو ته وایي. دغه شانتې ما غورغښتو، غورغښت یا غورغښتو بل ځای کې هم اورېدلی دی، نه پوهېږم چې په باجوړ کې مې چېرته دا نوم اورېدلی دی که د پولې اخوا مې چېرته اورېدلی. خو دا شتون لري د پښتنو په دغه ټولنه کې نن هم، دغه د غورغښتو ته مونږ وایو د بونیر برخه ده. نو لکه داسې هم شوي دي چې اکثر اوس دا ډاکټر رفیع الله خان صاحب د تاسو دغه شاجی دی ډیری که شادی دی ډیری دال سره د کجی
شاجی شاجی
یعنی واده شاجی
شاجی او شاجی
نه شاجی شا او جی خاجی خاشاجی ما وی که شادی نو لکه دغه باندې لکه مثال به د شوی دی چې ډیر نمونه چې کوم دیوس لکه غورغښت نو بیا د لیکل شوی غورغښت لیکل شوی دی، غښت نو ویل ویل شوی وی. خو لکه مثال په تور بلې ژبې ته لکه اوس تورغر داغي زور نومو خو هغه چې کله هغه داغي هغه کوم حکمران براراله هغه ته پښتو یا به نشولې معنی به وکړه نو ځان ته به ترجمه کو کاله ډاکه یک خو نن بیا هغه تورغر شوی دی. په پیښور کې سپینه وړای داغي تاریخي نوم دی، هغې ته ترجمه شوې ده سفید ډیری ته خلک وایي او مثالونه ډیر دي ډیر دي. خو وخت نور نن نه لرو نو په دې ټوله باندې د هړپه، موهنجوډارو او ګندهارا څنګه چې د کنیشکا ذکر وشو دغه شانتې د اشوکا ذکر هم دی او په دې باندې به خبرې اترې کوو. برق صاحب خدای مو راته لره او ښه صحت درته غواړو. نو شپه په خیر تاسو ته هم وایو حبیب الله رفی صاحب خدای له تخصیات درکا خدای مراد لره لره خیره او چې تاسو راته وخره کوي خوشحالي گو چې زمنګ په دې خپل باس کې کم از کم د پښتنو په منس کې چې کوم هغه یو خیالي کرخه ده هغه هم ته د منځ وړلې ده ځکه چې دا یو تاریخ ته یو وینه یو خلک ته یو نسل دی او ډاکټر رفیع الله خان صاحب خجوند درته غواړو نور تواند ته خدای درکا چې دغه خپل تاریخ نور مراولټوي ډیره مننه کوم ګران اوریدونکو ستاسو هم ډیره زیاته مننه زمونږ خبرونه سر وخت دلته سر تر رسیدي زو زما همکاره ناهید صاحب درنه جواب وشپم په خیر